کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لکتر لګه وو ښارونه یې توغندي لګېدلې دي په دغو ښارونو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونه یې بریدونه نه دي کړي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل په دغه پروګرام کې به ډېره برخه په همدې مطلب باندې راپورونه او مرکې واورئ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله افغانستان ته راځي دغه وزارت پرون نوویل په تیرو درې ورځو کې 5500 تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي خو دا به یوه ستره تېروتنه وي د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله خبرونه تفصیل ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم لوستلی شي د پروګرام په منځ کې دا مطالب اوري روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل
منو پرنيته решение о проведении специальной военной операции
پوتین او چویلې خاص پوځي عملیات پیل کړی دي د طالبانو یو مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې ویلي دي چې پراخ پلانونه په پام کې لري خو وینه ویل چې څه اقدامات بکوي طالبان بیا څه وایي
دا سیستمونه نه هیڅ کوم دا موږ ځواکونه په ټول ساحه کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه متوازن کې روزل یو
نور مطالبه هم درته خبر کو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابر شده پروگرام اول مطلب ته روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل د راپورونو له مخې لږ تر لږه پر وو ښارونو یې توغندي لګېدلې دي د همدغې موضوع د نورو جزئیاتو همدارنګه ده چې څه غبرګونونه یې پارولي دي ور به شو په دې اړه باندې له احمد شیبره به تازه جزئیات واورو مهرباني
مننه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه روسیې نن سهار وختي د اوکراین په خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه وو ښارونو توغندې لګېدلې دي البته دا لومړني راپورونه دي د اوکراین حکومت وایي چې اته تنه وژل شوي دي او شای تلفات تر ډېر زیات وي او د دوی د راپورونو له مخې نه تنه تر اوسه پورې ټپیان شوي دي د اوکراین په کومو ښارونو چې توغندې لګېدلې دي په دغو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نقشه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونو یې بریدونه نه دي کړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن سهار په خپله وینا کې دا خبره هم وکړه او اشاره یې دې ته وکړه چې د اوکراین ټول پوځیان باید وسلې پر مځکه کېږدي او خپلو کورونو ته ستانه شي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې پوتین د عملیاتو اعلان وکړ د روسیې دا حمله سملاسي له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي د امریکا سی ان ان تلویزیون راپور ورکړ چې روسیې ځواکونه د بندري شهر او د سله لارې اوکراین ته ننوتلي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بنن د تلویزیون لارې په دې برخه کې خپل وینا وکړي او په خپل وینا کې به په دې ارتباط خبري وکړي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتيرش په یو ټویټ کې له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د انسانیت په خاطر د پوینا له اوکراین څخه وباسي ګوتيرش په دې پیغام کې ویلي د اوسنیو شرایطو کې زه خپل دا خبره کوم چې ولسمشر پوتین د انسانیت په نوم خپل ځواکونه روسیې ته ستانه کړه دا منازعه باید همدا اوس هوس خواره شي د فرانسې جمهور رئیس امانوئل مکرون په یو ټویټ کې پر اوکراین د روسیې بریت غندلې دی مکرون ویلی دی چې روسیه باید ډیر ژر خپل نظامی عملیات ودروي مکرون څرګنده کړه چې فرانسه د اوکراین او د اوکراین له خلکو سره ولاړه ده او له خپل متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې جګړه پای ته ورسی د جرمني دفاع وزیر ویلی چې له روسیې سره ډیالوګ ناوخته نه دی او ټینګار کړی چې ناټو او اروپای ټولنه د ماسکو لخوا د نړیوالو قوانینو د شدید نقص په وړاندې سره یو موټی دی د جرمني دفاع وزیر کریستن لامبرخت په یو بیانیه کې ویلي دي دا په خاص ډول اوس رښتیا ده چې د اتحاد په شمالي برخه کې زموږ متحدین زموږ په بشپړ ناتړ اعتکا کوي. او نور عکس العملونه هم راغلي دي، خو د چین عکس العمل سخت نه دی، د ځکه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي باور لري چې د ټولو خواو قانوني امنیتي اندېښنو ته باید درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ لشه به مخکې دا خبره وکړه او د یو بهرني خبريال دا خبره رد کړه چې په اوکران کې د روسیې هیڅ مداخله نه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویل چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکېچن نه کړي، له احتیاطه کار واخلي. په کیف کې د چین سفارت له خپلو اتباعو غوښتي دي چې له کورونو راونوزي، او که چیرته کوم چینایي په کیف کې له کوره راوزي پر موټر دي د چین بیرغ د احتیاط لپاره نصب کړي، ځکه چې دوی وایي چې خطر شته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر روسیه به په همژغي یو ځایي بندیزونه ولګوي. او په آسیا کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون این وویل چې د روسیې پر ضد به له نورو نړیوالو سره یو ځای په بندیزونو کې اشتراک وکړي. او د اقتصاد له پلوه تر اوسه پورې نوی خبر دا دی چې کوم ګاز چې د روسیې خواته له پولنډ ته صادرېدو هغه توقف شوی دی او دا صادرات درېدلي.
بله، ډیره مننه کوم احمد شیبارو چې د روسیې د نن سهار د بریدونو د پیل په ارتباط او همدارنګه دا چې څه غبرګونونه یې درلودل بشپړ جزئیات موږ ته راکړه. د اوکراین باندې د روسیې د بریدونو په تړاو به د ازادي راډیو په پروګرامونو کې نور مطالبه او جزئیات هم د ورځې په جریان کې واورې. اوس په همدې موضوع باندې د پوځي او سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي محمد غفور مهیدی سره خبرې کوو چې په د اوکراین او روسیې وضعیت له نږدې څاري. خغلی مهیدی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. روسیې بریدونه پیل کړل، مخکې د برید پلان رداو، په څه معنا دی او څنګه ارزوي؟
ډیره مننه ورور. له بده مرغه خبر شوم چې نن سهار وختي روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره پوځي برید وکړ. که څه هم دوه درې ورځې مخکې د دنباس او دنیسک ښارونه چې زیاتره خلک یې روس پلوه دي او د نفوسو غوښتنه برخه یې هم روسان جوړوي، لا پخوا د روسي هېواد هغوی د مستقلو هېوادونو په صفت پېژندلي وو. که څه هم د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې په اوکراین د برید نیت نه لري او نو روسیې سره یې د اوکراین پولو ته نږدې جنگي تمرینات د خپل ورچیاو د لوړولو په موخه تر سره کړل، خو په تاسف نن په برید بنجر شول. دلته څو علتونه زه په ګوته کولای شم. اول خو پوتین په سرګردو ټکو کې د دې یادونه کړې وه چې که اوکراین د ناتو غړی هیواد شي نو دلته به د ناتو پوځونه ځای په ځای شي او سبا ورځ به د روسیې سرحداتو ته هم امنیتی ترنګلتیا جوړه کړي، او تر څنګ یې دغه د کریما ټاپو چې روسان یې مطلقه د پخوا وختونو نه خپله خاوره بولي د هغوی لپاره به هم خطرات جوړ شي چې دا د روسیې لپاره د زغملو وړ نه دي. او غرب او د اوکراین د ناتو غرب اوکراین څخه د ناتو په پک کې د غړیتوب تیر شي نو موږ به روسیې ویلي وو چې موږ به له دغو مسایلو تیر شو. اوکراین او روسیا ګورې دي شوروي اتحاد له جوړېدو په خوا هم نږدې ولسونه او حتی د کیفسکایا روس په نوم چې یو مقتدر امپراتوري او دولت و هغه وخت کې هم کیف د روسیې امپراتورۍ مرکز و. ناتو او امریکا په دې کار سره کوشش کوي چې روسیا په اوکراین کې ښکېله کړي، اقتصادي نظامي ستونزې ورته جوړې.
بله، ښاغلی مهیدی اوس خو لویدیځو هېوادونو په لغېړه له امریکا او ګڼو نورو بندیزونه لګولي دي، په دې معنا چې هغوی د دغه کار مخالفه دي. فکر کوي تاثیرات به څه وي که واقعا هم روسیه هم دغسې چې نن بریدونه تهاجمي پیل کړي دي همداسې وړاندې لاړ شي، تاثیر به په اروپا کې څه وي او بیا په پراخه کچه باندې به څه وي؟
بالکل په روسیا به اقتصادي بندیزونه زما په نظر دومره اغېز ونه کړي لکه څنګه چې غرب فکر کوي. اوکراین به د پلمبو کې سوځي او د اروپا عمومي امنیت هم ګډوډ کېدای شي، اروپا ته هم ستونزې جوړېږي. او تاسو پوهیږئ چې امریکا ډېره لرې پرته ده، دی غوی وسلی او پیسې مصرفيږي نه انساني تلفات دیږي. نو دا د اروپا لپاره لوی خطرات دی. تاسو په خبرونه کې خبرونه کوم یادونه وکړه چې د فرانسې ولسمشر میکرون هم په دې باندې تاسف کړه کړی دی، ویلي چې روسي پوځونه د بیرته ستانه شي. د جرمني دفاع وزیر هدل قیاس یا د چین بتفاوتي او یا د کوریا او د لندن ګواښونه چې اقتصادي بندیزونه دي. نو زه فکر کوم روسیا به هو اقتصادي ستونزې ولري، جوړې به شي ورته، ولی هغه به دومره ډېرې نه وي لکه د اروپا د عمومي امنیت د ګډوډتیا لپاره.
ډېر مننه کوم ښاغلی محمد غفور مهیدی، د پوځي او سیاسي چارو شنونکی چې د اوکراین او روسیې د وروستي کړکیچ په ارتباط مو له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. اوریدونکو، په همدې ارتباط به د ازادي راډیو په پروګرامونو کې تاسو ته نور مطالب هم خبرېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ژمی د موسم په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویرزی په افغانستان په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې خلک له دې عمله ډېر اندېښمن دي. د طالبانو د مخالفې ډلې ملي مقاومت په نوم جبهې ویلي دي چې دغه جبهه به په نږدې راتلونکي کې د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره پلان جوړوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې له دې برخې کومه اندېښنه نه لري او خپل ځواکونه پوره روزلي چې د امنیت تامین وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولست دی چې تل قربانی ورکوي. تیر کال مو هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل. سږ کال به هم همداسې شي. طالبان دي کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی واوري. جګړه پایله نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی. دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر ازی که
زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي. خلک اندېښمن دي چې د ګرمۍ موسم پر را رسیدلو سره بیا د جګړې شاهدان وي، چې زموږ د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثره شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي، خو وایي هلته لیوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتي او تقویتي پوځي کنډک جوړ کړی دی. یو شمېر نور ولایتونو ته د طالب ځواکونو د استولو په اړه ویل شوی دی. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکو لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملی اقداماتو پلان لري چې وروسته به یې ازادي راډیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا په راتودېدو سره د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوم. زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د ځمکې کې روزلې او ټولو ولایت کې تقسیم کړي. امنیت ساتنه وظیفه لري او مطمئن اوسې چې اجازه نه ورکوي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وخت نا وخت په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو دا وختلو خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود او د مقاومت جبهه له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلي وو، خو دې خبرو ظاهرا نتیجه نه ورکړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سرسلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی کابل ته تللی او ویلي دي افغانستان ته د سفر هدف له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه ده. رابرټ مارډینی د خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړي. د فنلاند د سره صلیب سکرتر جنرال او دغه شان د ډنمارک د سره صلیب سکرتر جنرال هم کابل ته تللی او له ښاغلي مارډینی سره په سفر دي. نور حال په دغه رپورت کې.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي دوی به په افغانستان کې ملي ټولنې هم دې ته وهڅوي چې بېوزلو سره بشري مرستې او د دوی لاسنیوی وکړي. رابرټ مارډینی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي سره په لیدنه کې داسې مهال کړي چې د فنلند او ډنمارک د سره صلیب سکرتر جنرالان هم حاضر وو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویاند راغا صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ښاغلي رابرټ مارډینی افغانستان ته د خپل سفر په اړه وویل چې موخه یې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په تړاو لیدنې او څارنې دي تر څو وکولی سو نورې ملي ټولنې وهڅوو چې له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره مرسته وکړي او له همدې لارې په افغانستان کې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وسي.
ښاغلی صاحبزاده وایي په دې لیدنه کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سرپرست مرستیال هم له راغلي پلاوي وغوښتل چې په دې ستونزمنو شرایطو کې افغانانو ته لاس ورکړي. نوموړی وایي په دغه لیدنه کې د رضاکارانو د وړتیاو لوړولو په اړه هم خبرې وشوې. خدا چې مارډینی کله کابل ته سفر کړی په دې اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سرپرست رئیس متی الحق خالص د بشري مرستو د راخپلولو په موخه د دوشنبې په ورځ قطر ته سفر کړی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې نوموړی به په خپل دغه سفر کې د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوال فدراسیون د قطر د سرې میاشتې ټولنې او دغه شان د نورو مرستندویه بنسټونو له مسؤلینو سره وګوري. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویاند وایي دوی توانېدلي چې په تیرو پنځو میاشتو کې له 4,000 څخه زیاتو افغان بېوزلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او ژمنیو جامو بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د سره صلیب په شمول نړیوالو سازمانونو په وار وار افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلی، خو طالب ویاندویان ویلي وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال سازمانونه تصویر وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د صرافانو ټولنې استادو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې د دوی په وړاندې د امنیتي او بانکي ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د ارګ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره شوې ویل شوې چې د صرافانو ټولنې استادو په دې وروستۍ کې د صرافانو په وړاندې ناامنۍ او جدي اندېښنه یاده کړې او له اړوندو چارواکو یې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې صرافانو دغه شان د خپلو جوازونو د غځولو غوښتنه هم کړې ده. د خبر پاڼې په حواله صرافانو په ټینګار سره وویل که د صرافیانو د ستونزو د حل په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي د هیواد په پولي نظام کې به مثبت بدلون رامنځته شي. خبر ځای وړاندې کاږي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د صرافانو ټولنو له استازو د ستونزو د اوریدو وروسته دوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د صرافانو اختطاف کول دغه برخه خلک له سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ملګري ملتونه په افغانستان کې له بانکي نظام سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک تیره ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د بانک چارواکو په افغانستان کې د یونما له ځانګړي استازي د بیرو لاین سره په کتنه کې دا ورته نورو مسایلو باندې خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې د یونما استازي ویلي چې دوی د افغانستان له خلکو په ځانګړي ډول بانکي نظام سره مرسته کولو ته تیار دي او په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته په بشري او بانکي برخه کې کړې ده. د افغانستان بانک د خبر پاڼې له مخې اغلې لاین ژمنه کړې چې د افغانستان بانکونو د ادي کولو لپاره به خپلو ژمنو باندې باندې عمل کوي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغانۍ و څلوېښت پوله، یو ایرو یو سلو درې افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سلو اتلس افغانۍ نهه شپېته پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ اته پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ درې دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو اته افغانۍ او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغانۍ.
پام دې سره رسیږو د پروګرام یوې بلې برخې ته. اوس به مایک مرسل زازی ته وسپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. یو شمیر هغه ښځې چې افغانستان کې یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ مخکې یې هنري کارونه کول، وایي د طالبانو له راتګ راوروسته ډېرو جدي ستونزو سره مخ شوي دي. دغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا پر دوی لګېدلي محدودیتونه د دوی د کار او ورځنی ژوند په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نه خوني داري نه زندگی کرانشینو
دا د هغې میرمنې د زړه درد دی چې شپاړس کاله هنرمند پاتې سوي او په خپل هنري فعالیتونو کې د ډیرو افغان میرمنو د ژوند داستانونه تمثیل کړي دي، خو وروستۍ شپه میاستې بیا د دې ژوند خپله د بیان وړ په یو داستان اوښتی دی. د دې هنرمندې میړه یوولس کاله وړاندې په داسې ناروغۍ اخته سوی چې په ځای پروت دی، بچیو ته ډوډۍ دا ګټي. خو شپږ میاشتې کېږي چې دندې ته نه ده تللې او نه هم په دې توانېدلې چې لکه د پخوا خپلې کورنۍ ته څه پیدا کړي. دا هنرمند د میرمن وایي چې د درې کسیزې کورنۍ لپاره یې خپلو خپلوانو هم راسته نه ده کړې. دا هنرمند او ممثله میرمن چې نه غواړي آن نوم یې هم په دې راپور کې واخیستل سي، د خپل ژوند د سختیو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خیلی جاها دیگه ما از دست
ډیرو زینونه ملاس اخیسته چې ورتللی نشو، کوسه او بازارونو ته سم نشو تللی. کله مجبوریږم چې میړه او لور می ډاکټر ته بوزم یا د سودا اخیستو لپاره وزم، خو هر چیرې چې زم دوکانداران او ټول ما پیژني. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی حکومت یوې اعلامې په خپرولو په رسنیو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې پکې د هغو سریالونو او فلمونو د خپرولو څخه د مخنیوي هم ویل شوي چې ښځو پکې کار کړی. دا محدودیت تر اوسه ادامه لري. یوه بله میرمن چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي، د جمهوري حکومت پر مهال یې ماډلنګ کاوه. دا څلوېښت کلنه میرمن وایي د خپلې څلور کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې ده. دا ماډله چې په یو سازمان کې هم کار یې کاوه وایي وروستیو سیاسي بدلونونو دواړه دندې ترې اخیستې دي. د دغې میرمن په خبره که د طالبانو د حکومت چلند دغه شان دوام وکړي، د ډېرو هغو میرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده. دا میرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي.
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیوري لاندې تېرې شوې لکه سل کاله دومره سخت وي، نه یوازې ما بلکې ما غوندې نورو نجونو ته هم. هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي، نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي، یو دم یې په کور کې نه وي، چیرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي. کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب نو لکه د تېر حکومت په څېر اوس موږ نشو بهر وتلی.
له نړیوالو د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، تر څو هغه ښځې او نجونه چې د کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده وسي کولای د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې معنوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی، احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي، چې په غبرګون کې یو شمېر ښځو او نجونو لاریونونه هم وکړل چې دا غږ د اسلو تر ناستې او د اروپا تر پارلمان هم ورسید، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزې ښځې هم نیولې او بندیانې کړې دي. په ډېرو لاریونونو کې د دې ښځو شوار
ډوډۍ، کار او آزادي وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښی دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري. اوس هم طالبانو منلی چې د وري یا حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي او دغه کار په ګرمسیر ولایتونو کې هم ترسره سوی دی. په هغو ښځو کې چې د کورنۍ سرپرستي ور ترغاړې ده او د جمهوري نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي، داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامې مینځي تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي. که څه هم طالبان د ښځو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي، خو په هنري او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د اوکراین په وروستۍ کړکېچ او افغانستان سره یې په ورته والي تبصرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان په ګډه آرامۍ یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیکی ورکړې: که پاکستان خپل ثبات غواړي، لومړی باید افغانستان باثباته کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی او دې چارې د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي پاکستان کې هغه خوشحالۍ په کمیدو دي چې د طالبانو بریا ته ښودل کېدې. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګري یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت پر رامنځته کېدو به د پاکستاني طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینې برعکس وختې او وروستیو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حملې هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلي د پاکستان لوړ پوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او لږ تر لږه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیه او اوکراین پر شخړې یوه تبصره خپره کړې او سرلیک کې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي. په لیکنه کې راغلي روسیه که په ساعتونو کې نه وي نو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي، خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوځي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې په توګه یادې کړې دي. وړاندې لولو که روسیا اوکراین ونیسي، ځواکونه به یې د اوکراین د ځنګلي او غرني طبیعت له کبله له ځایي مقاومت سره مخامخ شي او له دې مقاومت سره به له بهره هم مرسته کیږي. په تبصره کې دا هم په ډاګه شوي چې روسان به د افغانستان په څیر اوکراین کې هم ماتې خوري. که څه هم یو شمیر اوکراینیان او بیلتون غوښتونکي د روسیې تر څنګ ولاړ دي، خو مقاله لیکونکي ویلي څنګه چې سرو لښکرو سره د هغوی ملاتړو افغانانو کومه مرسته ونه کړه، دغسې به له روسي ځواکونو سره د هغوی ملاتړي اوکراینیان هم څه ونه شي کړی.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته بیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خپرونه کې را اخلو.
زه محمد نسیم ارمنی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نه کم سړک چې یرات وصل شوی دی، همدغه سړک د مجاهدینو ولړپورو چارواکو پیلن اوس خو کار پر شروع کړی دی او دغه کړنې نه موږ ډېر زیات خوښ یو. نو خدای دې وکړي چې دوی نور هم دغه د مرکز لشکرګاه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک هم راته جوړ کړي.
دغه ځنګلونه دي چې اوس هم ویل کېږي چې په ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ځینې سیمه ده، هغه ساحه کې چې دغه کار اوس هم جریان لري، همداسې دغه مشکلات له منځه یوړل شي څو د چاپېریال او خلکو ته د ژوند کولو طریقه اسانه شي.
زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو د پیغام پریږدم. زموږ خوا ته مسیر راځي نو سرمنه خلاصېږي، دلته خو بیخي داسې کم شی ورکوي چې هغه په دې معنا کار چې څوک ورسي. بس یوه بوجۍ وړی دی، یو مندال، یوه ډبه غوړی ده.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زموږ دا مشکل دی چې دلته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د اوبو د نشوال سره ډېر مخامخ یو، او اوس کې داسې تاسو هم د اوبو غږ اورې چې دلته اوبه ډېرې کمې دي، تقریبا 45-50 پورې داسې پاوړې دي چې دا ټول د اوبو د نشوال سره مخامخ دي. اکثره خلکو 200 متره برمی وهلي دي، 1 انچ اوبه ځینې راباسي، نو دې باندې خل ګزاره نه کېږي. نو موږ د نړیوالو څخه دا غواړو چې موږ ته د بند انقرات برابر سي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران می نوروخ پرونو کې در سره دي.
د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل، او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه 2 ښارونه یې توغندي لګېدلي دي. په دغو ښارونو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي، او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونه یې بریدونه نه دي کړي. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیا په دغه هیواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی، او د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره یې پر ټلیفون خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل په تیرو 3 ورځو کې 15000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. او د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د ده په خبره یوه ستره تېروتنه وي. خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته نور بسته پروګرام د اجمل اند په کوربه توګ.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی په نور بسته پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمیر ښځو په مظاهرو او له مظاهرو او اعتراضونو نه وروسته د دوی په نیول کېدو خبرې کوو. همدارنګه دا چې کومې لارې چارې شته چې ښځې کولی شي، البته فعالانې ښځې په دغسې شرایطو کې چې دوی له نیولو سره مخ دي او همدارنګه مظاهرو ته نه پرېښودل کېږي، د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کار وکړي او په ټولنه کې وتوانېږي چې خپل حقونه وغواړي وایخلي. همدارنګه به په دې باندې هم چون دا موضوع نوې راغلله، په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تړاو باندې به هم له خپلو همکارانو وپوښتو چې دا به په افغانستان باندې څه اغېزې ولري، په ځانګړې توګه که د نړیوالو پاملرنه تر ډېره اوکراین ته واوړي او له افغانستان نه به د پاملرنې د کمېدو څومره سبب شي. په بحث کې راسره میلمنې دي ملالۍ شینواري، د پخواني ولسمشر سلاکاره پاتې شوې ده، همدارنګه اوږده موده په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وه، د سولې د هڅو له فعالانو وه، او د یوې ژورنالیستې په توګه یې اوږده موده کار کړی دی. سونیا منګل هم راسره ده، دا د ښځو د برخې د حقونو فعاله ده او په دې برخه کې کار کړی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ملالۍ شینواري، له تاسو به بحث پیل کړو. تاسو راته دا ووایئ چې تاسو په وروستیو کې په مجموعي توګه د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د یو شمیر ښځو مظاهرو او اعتراضونو ته او په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې هیلې تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو او ستاسو بلې میلمنې ته وړاندې کوم. البته زه فکر کوم چې سولیز اعتراض د هر چا حق دی، که د خپل حق د پاره یا د مجموعي د حق د پاره ووسیږي، دا دې ته هم د اسلامي حقونو لپلوه جواز شته، هم د انساني حقونو لپاره د پلوه جواز شته دی، او د دې د مخنیوي دپاره یا د مخنیوي لاره چاره دا نه ده چې که څوک خپل غږ اوچتوي هغوی د هغوی غږ دې غلی شي، بلکې هغې غږ ته دې توجه وشي او ورته مثبت ځواب دې ورکړل شي، هغه مشکل دې ورته حل شي یا د قناعت ورکړل شي. دا هغه دی څه دي چې په انساني او اسلامي حقونو پورې اړه لري، نه یوازې اوس که چیرې څوک غږ اوچتوي په داسې شرایطو کې یوه بهانه دای کیږي چې ولا ښځې خو خارجي حقونه او مګر خبرې بهرني او غربي حقونه غواړي. نه وروره، نه نه طالب جانه، داسې کیسه نه ده چې که څوک غږ اوچتوي د خپل حق دپاره هغه هماغه حقونه غواړي کوم چې په قرآن کې راغلي. تعلیم حق په قرآن کې راغلی دی، او تر ټولو یو ښکلی حدیث په دې کې شته چې د علم د پاره عین تر چینه پورې تګ فرض شوی، چې د دې معنا دا ده چې هر څومره مشکلات که موجودی، یعنی هیڅ ډول بهانه د تعلیم مخه نشي نیوی، باید وی نه نیسی داسې، یعنی که ته نیستمن همې باید تعلیم وکړې، که ته ډیر لري ځي کې هم ښوونځی یا د تعلیم ځای ته باید ځان ورورسې، او د تعلیم دپاره ټول مشکلات به ځان ومنې. خو کله که افغان ښځې وایي چې موږ تعلیم غواړو، دا د کفر مسله نه ده، دا د اسلام حق دی، اسلامي حقونو نه یو دغه راځي، یو برخه او عمده برخه هم دا ده. که د کار مسله یي، موږ مسلمانان یو شکر الحمدلله، او په اسلام کې هماغه ښځې چې دغه په سر د اسلام کې د اصحابو کرامو میرمنې وي، خویندې وي، او د ټولنې یوه عمده برخه وه. هغه وخت کې هغوی په جهاد کې اشتراک کړی، هغوی د کور نه د باندې کارونه کړي، حتی د کفارو په کورونو کې کار کړی دی. قصې شته دی، روایتونه شته دی چې د هغې نه هم دوی څوک سترګې نشي پټولی. نو د کار کول د خپل کورنۍ دپاره د حلال نفقې لاسته راوړل هم د ښځو حق ګڼل کیږي، او باید دا اجازه ورته ورکړل شي. په داسې یوه ټولنه کې چې جګړه تیره شوې ده، په هغې کې ښځې مجبوره دي چې د کور د نفقې په راوړلو کې همکاري وکړه، مرسته وکړه، په داسې حال کې چې کار نشته باید یو بل ته لاس ورکاندي او دغه خپله ستونزه حل کړه. دا دوه حقونه همدا اوس ننګول شوي دي د طالبانو د خوانه، متاسفانه چې کله چې بیا دا ښځې غږ اوچتوي دې ته وایي چې دا خدای مکړه غربي حقونه غواړي، دوی لمسول کیږي. ښه، راځئ دا فکر وکړو چې دا 40-50 کسه ښځې ولمسول شوې، او په دروغ یې دا ناره اوچته کړه، یا د دې دپاره چې د طالبانو نظام وننګوي دا کار وکړ. خو تاسو خو وایي چې موږ اسلامي شرایط په افغانستان کې پلي کول غواړو، زما ته سوال بیا دلته پوښتنه زما دا ده چې آیا تاسو چې د اسلامي شرایط وایي یا اسلامي اصول غږ اوچت وایي، آیا تاسو د اسلامي اصول په رڼا کې دا ښځې ونیوي بندیان هم کړي؟ که د اسلامي اصول په رڼا کې نیولي، آیا تاسو د دې اجازه لرله چې یوه پردۍ ښځې ته لاس وروړئ؟ دا د اسلام په کم یو اصولو کې راځي چې تاسو نارینه د راپورته شئ، یوه ښځه د ولچک کړی او په داسې یو ځای کې دی واچوئ چې هغې شاوخوا ټول پردي نارینه اوسي؟ که غواړو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې کار وکړو، نو باید شرایط ورته برابر کړو. تر هغې چې شرایط د کار نه برابر چې تاسو په وینا شي موږ غواړو د اسلامي اصول په رڼا کې دوی ته د کار زمينه برابر کړو. نو زه فکر کړم چې دوی تر هغې پورې د ښځو د نیولو او بندي کولو حق هم نه لري، ځکه د دوی سره ښځینه پولیس نشته دی، د دوی سره د تحقیق څارنوالانې ښځې نشته چې هغه ښځې چې دوی نیسي بندي کوي د دوی نه تحقیق وکاندي. تر هغې د دوی په بندیخانو کې د ښځو بندي کول ناروا او ناجایزه دي چې د دوی خپله باندې د اسلامي شرایطو زمینه په هغه ځایانو کې په نظارت خانو کې په بندي خانو کې نه یې برابر. د تحقیق څارنوالانې هم باید ښځې اوسي، ځکه چې دوی پخپله وایي چې موږ د ښځو د حقونو طرفدار یو. نو زه دلته د دوی خپل برخورد د اسلام د برخورد په د اسلامي اصولو خلاف ګڼم.
مننه. کله چې دا تاسو پوښتنه موږ له دوی سره یو ځل شریکه کړم، د دوی وایي چې په داسې شرایطو کې چې د جرم او جنایت مثلا مطرحي شریعت دوی ته اجازه ورکوي واکمنو ته،
څه جرم تاسو یې دا ننګولي نه دي چې څه جرم دی ښځو دغه کړی دی، کم عملي د ټولنې کم نظم دوی تخریب کړی دی چې دوی وایي چې موږ مظاهره
مثلا طالبان وایي چې دوی په دې خاطر باندې نظم نادرست خي. زه په دې خاطر باید دا خبرې وکم چې دلته موږ سره د هغوی استازی نشته دی، نو ښه ده چې د هغوی هغه کم لیدلوری چې دی هغه هم اوریدونکو سره شریک کړو. طالبان وایي چې دوی بهر ته د تلو هڅه کوي د دې په خاطر باندې چې په بهرنیو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي، ګویا د دوی وضعیت ناسم معرفي کوي.
بالکل دا څلوېښت ښځې د دې غوښتونکي وي چې بهر ته لاړ شي، خو تا د دوی کیس قوي کړ، تا د دوی د سره مرسته وکړه چې دوی خپل
مننه راځي
توجیه ورکړي.
له سونیا منګل نه بم واورو تاسو ته بیرته راځم ملالې.
ما د اخیری جمله اله د چ بشپړه کړم.
مهرباني.
زه دا چې سعید د ښځو غلط کار وکړ چې د خپل کیس د کیس د پاره د ناره اوچته کړه، نمایشي ورکاوه، خو تا د دوی نمایش ته مشروعیت ورکړه. اوس به ټوله دنیا وایي چې تا بندیانې کړې، واقعا د دوی ژوند په خطر کې دی. ستا څه کار و چې د هغوی نمایش ته د مشروعیت ورکاوه؟
مننه سونیا منګل. تاسو ته راځو د ملالۍ شینواري په خبرو باندې که تبصره لري، او دا راته ووایي چې تاسو د طالبانو لخوا د دغه ښځو نیول او بیا د دوی د اعترافونو ویډیو ظاهرا طالبانو په دې هدف خپره کړې ده چې خلکو ته وښيي چې دغه ښځې اصلا د حقونو لپاره نه بلکې له بهره تشویقېدلې چې ځینې غږونه یې خپاره کړي دي، ورسره همدارنګه یې په ځینو اعترافونو کې دا ویلي دي چې ګوندې دوی بهر ته د تلو لپاره دا مظاهرې او اعتراضونه د طالبانو ضد کول. تاسو د دغه د ویډیوګانو خپرولو ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل زه خپل سلامونه تاسو ته ځان اورېدونکو ته ستاسو کرانې میلمنې ته وړاندې کوم. څرنګه چې مخکې غلې وویله چې دا مبارزه کول زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې باید موږ مبارزه وکړو، خپل هیواد کار وکړو، خپل هیواد لپاره زده کړه وکړو، خپل ځان لپاره تعلیم وکړو. دا زموږ حق دی، هیڅوک نشي کولی زموږ حق دا زموږ څخه واخلي. دا څلوېښت مېرمنې چې یا نجونې پیغلې چې راوتلي دي، اعتراضات یې کړي دي، مبارزې کړي دي، دا د دې حق دی. زه فکر نه کوم چې دوی به دا د خارج دپاره کړي. که چېرې د خارج دپاره وکړي، نورې لارې ډېرې لارې شته چې دوی خارج ته ولاړ شي، دوی د هېواد څخه بهر شي. اوس لازم هم دی چې موږ ځوانان، موږ پیغلې باید د هېواد څخه بهر شي، ځکه چې موږ هغه تعلیم موږ په شل کال کې ډېر بد شرایط افغانستان کې موږ تعلیم کړی دی، زده کړه کړې ده، کار مو کړی دی. اوس چې موږ دغه سې چې تخلق شي، نو دا زموږ لپاره اصلا دا د دې بیان کوي چې موږ اصلا د هېواد کې موږ کم برخه نه لرو. د هېواد د هر څخه زموږ د هېواد سره مینه دا د دې باعث کیږي چې موږ راووځو، مظاهرې وکړو، خپل د حق څخه دفاع وکړو. د هیواد څنګه چې موږ پیژې د هیواد اقتصادي بحران سره مخامخ دی. که په دې کورونه چې موږ دې کورونه دي چې یوازې ښځینه لته کار کوي، خپل ماشومان ته هغې حلاله نفقه برابروي، که چېرې دولتي د مخ اخلاص نه شي او خدای نخواسته هغې به د وږې څخه مړې شي، نو هیا دا د دې موږ باید اوس هم چپ کښېنو. دا زموږ حق دی چې موږ باید خپل حواس پورته کړو. دا زموږ هیواد دی، دا زموږ کور دی، دا زموږ خاوره ده. او دوی که موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ کار وکړو، درس ووایو، تعلیم وکړو، دا ډېره دي مشتبه کوي. او هغه میرمنې چې تظاهرات کې راپورته شوې دي، خپل آوازونه یې پورته کړي دي، بعضې وایي چې دا د خارج دپاره، د پیسو دپاره دی دا کار کړی. زه اصلا د دا خبر سره موافقه نه یم. مخکې چې اغلې شینواري وویل که دوی که د خارج دپاره دا کار کړی و، خو نور هم دې زمینه ورته مساعده کړه چې دوی باید خارج ته ولاړ شي. دوی ته د دې امنیت یې نه سوی نیولی، دوی خپل ځان سره قید کړي دي. دوی اوس نسي اوس که موږ نړۍ ته وګورو، هغې نړیوال خلک هغې دوی خواړي چې دوی خارج ته را وباسي. دا په دې اوسني حالاتو کې زموږ د ښځو، د پیغلو، زموږ د ټولو دوه شوهاره دي، یو کار، یو زده کړه. که چېرې موږ ته د کار زمینه برابره شي، چېرې موږ ته د زده کړې زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم چې څوک په خارج ته ولاړ شي یا څوک په خپل هواد راپورته کړي.
مننه، مننه سونیا منګل. بیرته درته راګرځو. ملاله شینواري، تاسو وایئ سونیا منګل مهرباني.
مخکې مثلا که د اسلام ذره یې وګورو، د پیغمبرانو په وخت کې بي بي ختیجه او بي بي عائشه، دی هم بي بي ختیجه شه تجاره وه، په کار یې کوي، زموږ د پیغمبرانو سره سم اوژه په اوژه جهادو ته تلله، د دې سره کار کوي. اما زه نه پوهېږم چې دوی ولې د حدیثه غلطه معنی اخلي او وایي چې باید مېرمنې په کور کې کښېني.
مننه. کاشکې چې موږ سره د طالبانو کوم استازی وو، په دې اړه باندې موږ مخکې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړي، بحثونه هم کړي دي. ملالۍ شینواري، طالبان وایي چې دوی لګیا دي کار کوي، د ښځو مکتبونه پرله پسې پرانستل کیږي، دا اوس په ګڼو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، په نورو کې به هم ژمنه دا ده چې پرانستل شي. په ګرمسیرو کې پانتونونو ته نجونې اوس تګ پیل کړی دی. همدارنګه په دې وروستیو کې به تاسو کتلي چې دوی یوه ویډیو خپره کړله چې یو شمېر ښځې چې شمېرې لسګونه وو، د پولیسو له یو روزنې نه فارغ شوي. مخکې تاسو وویل چې دوی پولیسان نه لري. په روغتیا په برخه کې، په ځینو نورو برخو کې ورو ورو ښځو ته اجازه ورکوي. فکر نه کوئ چې ښځې باید په دوی باندې باور وکړي او دوی چې دا کوم فرصت غواړي، دا کوم وخت غواړي، دا ورته ورکړي او په مسلامت امیزه توګه ورسره کار وکړي تر څو ښځې خپل حقونه واخلي؟ ځکه ظاهرا طالبان وایي چې دوی شپون دي او ورځ په ورځ په دې برخه کې اقدامات کوي.
نه، دا خو یې ښه کار کړی چې کوم سیمو کې ښوونځي شروع کړي دي، دا ښه کار شوی او دا ډیر لوی کار هم نه دی شوی. دا خو د ښځو نارمل حقونه دي، باید ورته ورکړل شي او دوی د یو نظام په توګه مجبوره دي چې ښځه او نرو ته ټول هغه شرایط برابر کاندي چې د ژوند لپاره لازم دي. اوس پاتې شوه دا چې د اعتبار کیسه، اعتبار هله رامنځته کیدی شي چې دوی د اعتماد جوړونې په هڅه کې اوسي، د اعتمادونو د ماتولو په هڅه کې نه اوسي. ما تاسو ته وویل فکر وکړئ چې دغه ښځو د دې دپاره دا مبارزه کړې وه چې لاړې شي ګواکې بهر ته وځي یا وغواړي چې ځان ته کیس جوړ کړي. دوی د هڅه نه کاندي چې دا ښځې د بیا بندیانې کوو، دوی سره د داسې برخورد کاندي چې د هماغه ښځو چې غوښتل یا ځان ته کیس جوړ کړه، د هغو کیس په واقعیت باندې بدل کاندي او وښیي چې د هغو ژوند په خطر کې دی، یا د هغوی د حیثیت مسله ده، حیثیت یې تر خطر لاندې راشي. زه داسې وایم چې دوی باید د دغې ښځو سره د نرمښت نه کار واخلي، دوی ته د قناعت ورکړل شي، دوی ته د دوی سره د هغسې برخورد ونه شي لکه څنګه چې دوی ورسره وکړ. بیا دنیا ته هم دوی ویلی شي چې موږ ورسره ښه برخورد کړو، اما دوی نو غواړي چې د اسلامي یو پیوې اسلامي ټولنه کې د اسلامي اصولو لاندې ژوند وکاندي. بیا دوی کړی شي چې ټولنه دې ته قانع کاندي چې وګوره دا ځینې خلک دغسې ناره وه، خلک به په خپله قضاوت بیا وکړه. ضرور نه دی چې دوی بیا ویډیوګانې جوړې کړه او بیا ووایي چې وګورئ چې موږ دا ښځې چې وي دو ټول ته ویل شوي چې تاسو ته موږ کیس جوړو یا تاسو موږ وباسو. زه فکر کړم زما غوندې خلک چې دلته لا په افغانستان کې وو، من
په آزاد توګه د کار کولو جرأت ولې نه لرو؟ دا پوښتنه موږ نه تر اوسه پورې نه ده شوې. ولې موږ په آزاد توګه نه شو کړی سره د دې چې ټول حجاب موږ همیش مراد کړی؟ اوس یې هم هماغه دی، د دوی د ویره نه، د خپل د هغه عقیدې د په اساس باندې موږ خپل حجاب مراعتو او هغې مطابق ژوند کړو. ولې خبره دا ده چې موږ ویره لرو، او دا یو واقعیت دی چې دا ویره شته دی په دې ټولنه کې، ځکه چې تر اوسه پورې یو داسې نظام چې ځواب ورکوونکی منګ نه دی لیدلی په افغانستان کې. همدا اوس دلته مختلف ډلې ټپلې دي، هر چا یو برګه کورتۍ پیدا کړې ده او څڼې اوږدې کړې وایي زه طالب یم. زه نه پوهېږم چې دا رښتیا طالب دی او که نه دی، ځکه نظام خو خپل اصول او شرایط لري. که پخواني خلک هم تاسو به کاته چې د پولیسو په جامه کې راننوته او کور یې غلا کړ او د پولیسو په جامه کې راننوته اختطاف وشو، اوس هم هماغه قصه ده. د طالب په جامه کې راننوځي، کور کې سړی ووژني او ووزي، بیا نو ته دا ثابته کړه چې دا طالب و که نه. د په نظام کې د مسؤلیت منلو کسان چې دي هغه موږ ته نه دي معلوم چې اوس دې کې څوک مسؤلیت مني. بیا وایي چې ولا دا خو شخصي دښمنۍ دي. وروره خو تا خو وایي، ته خو وایي چې دلته نظام ما جوړ کړی، که د شخصي دښمنۍ نه زه وژل کېږم او که د سیاسي دښمنۍ نه زه وژل کېږم، خو ته مسؤلی، تا هغه اوس غاړه دی ټټر دا وهلی دی چې زه دلته نظام یم، زه دلته خلکو ته سرویس ورکوم او خدمات
د خلکو د سر او مال ساتنه د نظام دنده ده.
سر او مال د شخصي دښمنۍ نه به مې مرورت ساتي او د سیاسي دښمنۍ نه به مې ته ساتي. خو دلته دوی دا وایي چې ګواکې که چرته زه شخصي دښمني ولرم د هغې نه باید زه خپله ځان وساتم، نو بیا دا نظام معنا څه شی شوه؟ یا چې که چیرته زه ولګې مې وایي نو زه باید بغاري ووهم، نو دا د نو د دولت مسؤلیت څه شی دی؟ په داسې حال کې چې موږ د اسلام خبره هم کړو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه و هغه به ویل چې که چرته زما په قلمرو کې یوه وزه د ولګې نه مري هم زه ځواب باید ځواب ورکړم. نو انسان چې مري د ولګې نه، بېکارۍ نه مري، د یو دښمنۍ نه مري، آیا دا نظام د عمارت د ځواب ورکولو مسؤل دی او که
نه؟
ما په نظر باندې دوی د اعتماد سازۍ د پاره هڅې لا نه دي شروع کړي، بلکې تر دې دمه د بې اعتمادۍ د پاره پراخ کمپین دوی پیل کړی دی چې ورځ تر بلې موږ مجبوره کیږو چې ځانونه پټ وساتو، او د دې دپاره چې زموږ کورنۍ هم محفوظه اوسي په خپله باندې د خپل امنیت غم وخورو. نو زه څنګه اعتماد وکړم د یوې ښځې په توګه چې ویم چې زه د اسلامي نظام کې ژوند کړم، زما سر و مال و عزت خوندي دی؟
مننه.
په داسې حال کې چې دوی مسؤلیت نه مني زموږ د سر و مال و د عزت.
سونیا منګل، تاسو نه غواړم چې همدا او پختم، طالبان وایي چې دوی ورو ورو زده کړو ته اجازه ورکوي، ښځو ته د کار شرایط برابروي، او موږ ګورو چې کورو هم دی په ځینو برخو کې، لکه همدا وروستیو څو ورځو کې څو تنه پولیسې فارغې شوې د طالبانو تر کنټرول لاندې، د پولیسو په لیکو کې شاملې شوې، څه ویلوي تصویرونه هم خپاره شول، همدارنګه په روغتیا کې هم اجازه ورکړې ده، د پاسپورټ په ځینو برخو کې ښځو کار کوو، په ځینو مواردو کې کار کوي، په ځینو خصوصي بانکونو کې کار کوي، همدارنګه مکتبونه او پوهنتونونه هم ورو ورو پرانیستل کېږي، او دوی وایي چې نور به هم پرانیزي. همدا پوښتنه مې چې له ملالۍ شینواري نه وکړله، نو که چېرته طالبان ورو ورو د ښځو ته د کار او حق اجازه ورکوي، هغوی ته ښوونځي پرانیزي او هغوی ته د ژوند شرایط بهتره کوي، ښځې ولې باور نشي کولی د دې پر ځای چې اعتراضونه وکړي، ول طالبانو سره په یو ډول تفاهم کې د خپلو حقونو لپاره غوښتنه نه کوي؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. حق چې دی ورکول کېږي نه، بلکې اخیستل کېږي. زموږ په هېواد کې زموږ حق یې موږ ته نه دی راکړی، بلکې زموږ حق زموږ څخه غوښتې اخیستې دی. نو دا ډېر ښه خبره ده چې موږ د یوه میاشت کې په سوشل میډیا کې وینو روغتون کې د
سرپرست تعین سوالا اور پاسپورٹ ریاست کے کار کے بعد شخصی پنتنو شخصی بانکو کی ہم میرمن کار کری زمج ویرا دل تدا چھے دی آواز خبری کری دی اسے پر عمل کری نری مجھ وارو جر در جر اقدام مکرے ذکر داش پاش میشتی چی تیری سی دی پداش پاش میشتی کی دیر وقت دی پداش پاش میشتی کی میرمن کولی سوی چھ افغانستان یو زائی تو ورو سی دی بای چھ اغا ورو چھ دی نوی نظام افغانستان کی جور کئی دی افغانستان تراغلا باید د میرمن د پار دی پلانونه جوړ نیولی وای اور د شزه هغه څوک چې شزه د ان الله پاک نعمت چې خدای پاک ویل دی آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي لا هغه کسان چې نه پوهیږي نه هیڅکله نو هر مسلمان موږ وایو چې مسلمان وروره د خپل شیزې د زده کړې خوشحاله اوسه افتخار ترې وکړه که نور څه نه وي هغه به ستا ماشومان ته سالمه روزنه ور زده کړي باید د ښځو سره مهرباني وکړي شیز موږ کوم هغه حالت چې په موږ په راډیو کې یا تلویزیونو کې ولیده هغه میرمن چې اعتراضات کول دی هغې سره اصلا ښه چلند نه دی کړی دا چلند دا باعث هم کېږي چې طالبان په رسمیت شناخته نه سي یعنی دوی شاید نه پېژني نو دوی که چېرې د مېرمنو سره ښه چلند وکړي مېرمن دپاره یې مکتبونه د زده کړې دپاره مکتبونه خلاص کړي پانتونونه بېرته خلاص کړي د دوی دپاره د کار زمینه نور هم برابر کړي نو د هغه وخت موږ کولی شو چې دوی ومنو سمه ده د دې د راتګ څخه ډېر لږ وخت کېږي شپږ میاشتې کېږي موږ به دوی ته نور هم لږ وخت ورکړو موږ به دوی ته وخت ورکړو چې دوی نور د مېرمن دپاره څه کوي څه نه کوي کوم اقدام کوي کوم اقدام نه کوي نو د دوی هم اوس نوي راغلي دي د هغو خپل نظام جوړوي د هغو خپل یعنې په ادارو کې بلدېده غواړي دوی د مېرمن دپاره کومه حق او حقوق چې هغې لري هغه ورته برابر یو څه وخت به ونیسي اما ژر تر ژره دوی باید هغه مېرمن چې اعتراضات کوي مبارزې کوي یا هغې ته باید هغې امنیت ونیسي هغې سره شکلان وکړي ترڅو
مننه سونیا منگل ډیره زیاته مننه زه راځم څو د کیرا سره پاتې دي ملالۍ شینواری د ما څو پوښتنې پاتې شوې متاسفانه وخت را پسې را کم شو خو زه یو شی در غواړم له تاسو وپوښتم چې یو بل څه هم د طالبانو خپله مستقیما رسما طالبانو نه دي ویلي خو د دوی یو شمېر پلویان وایي چې دغه څلوېښت یا پنځوس ښځې د افغانستان د شل میلیونه کوه یا نمایي نفوس استازولي نه شي کولی دوی وایي چې په کلیو او بانډو کې چې کومې ښځې وي هغوی ته امنیت په کار و خوندیتوب ورته په کار و او هغې نه اوس برخمنې دي او همدارنګه به دوی کوشش وکړي چې د امنیت په فضا کې ورو ورو ښځو ته حقونه ورکړي ښوونځي پرانیزي تاسو په دغه باندې څه وایئ چې دغه څو تنه مېرمنې چې په کابل کې اعتراض کوي څومره د افغانستان د ښځو استازولي کولی شي او دغه اعتراض څومره تاسو د طالبانو پر ځای بولئ چې وایي دا ښځې د دوی د سیاسي مخالفانو لخوا چې په بهر کې دي هڅول کېږي لنډ ځواب راکړئ بیا یوه پوښتنه بله هم کوم دقیقې راسره کمې دي
ښه زه اول دا وایم چې دوی ولې دغه بهانې خلکو ته په لاس ورکوي دا د بهانو د له منځه وړلو دپاره دوی ولې هڅې نه کاندي د ملامتیا ګوته ولې دوی ته باید ونیول شي هغه د ملامتیا ځای په ځان کې باید دوی ورکوي او پاتې شوه د نمایندګي څوک د افغانستان د ټولو وګړو استازیتوب کړی شي هیڅوک زه افغانستان کې هیڅ داسې یو څوک نش نه وینم چې فکر وکړم چې دغه ښځه چې دا به د ټولو ښځو نماینده وي نه هغه د کلي ښځه د ټول افغانستان د ښځو استازیتوب کړی شي نه د ښار ښځه د ټول افغان ښځو استازیتوب کړی شي هر څوک د خپل حق استازیتوب کړی شي او هر څوک چې خپل غږ اوچتوي د خپل حق دپاره اوچتوي ښه تابان چې زما غوندې مشابه ستونزې هم شاید کېدای شي ولري او د کلی د ښځو په شان هم مشابه ستونزې کېدای شي ښځې ولري پاتې شو اوس د اقلیت او اکثریت ستونزو په اړوند امنیت یوازې د ښځې دپاره نه دی بلکې امنیت د ټول افغانستان په لومړیتوب کې راځي تابان که چېرته امنیت راشي اوس ډزبند شوی امنیت هغه وخت راځي یا سوله هغه وخت راځي چې ټول په اطمینان کې ژوند وکاندي ټول په ډاډ کې ژوند وکاندي اوس د فعلن دپاره جنګ نشته د فعلن دپاره یوازې ډزبند شوی دی چې هغه یو طرف ته چې د جګړې و هغه بالکل خاموشه شوی خا اوس که چیرته دزبند شوی امنیت راغلی نه دی، مګر باید امنیت د رامنځته کېدو
د سیاسي مخالفانو لخوا د ښځو تشویقول دوی چې وایي په دې اړه باندې څه وایي؟ مثلا بهر میشتي یو شمیر د طالبانو ظاهرا سیاسي مخالفان به وبولو.
خا دا سیاسي مخالفان خو بشپړ د دوی د واک نه اوس لري دي، ټول واک د دوی سره دی. هغه د سیاسي مخالفت کومه ګناه نه ده، هر څوک په ټولنه کې باید څو نظر وزغمل شي، یا په راتلونکي کې به شاید دوی سره د سیاسي مبارزو لپاره نور خلک هم راوځي. آیا دوی به ټول د ستونی نه رانیسي او خپه کوي؟ به باید دوی اجازه ورکاندي چې په ټولنه کې اپوزیسیون یا مخالفه سیاسي ډله رامنځته شي. که چیرته رامنځته نه شي په ټولنه کې انتقاد د منځه ځي، او انتقاد چې د منځه لاړ اصلاح د منځه ځي ورسره. نو دوی باید دا زده کاندي د حکومتداري یو شر دا دی چې زغمل دي، د مخالف نظر به هم زغمي. حتی په اسلام کې دا هم ویل شوي چې کله ته په واک کې که چا په مخ څپېړه درکړه، دا بل مخام ورواړوه، ورته ووایه چې مهرباني وکړه، ته به په واقعیت سره په ما غوسی، کېدای شي ما په یو ځای کې غلطي کړي. دوی ولې کوشش کوي چې هغه غږونه چې د دوی په اصطلاح د سیاسي مخالفت د وجره ولاړ شوي دي، د پستونې کې خپه کړه.
مننه ملالۍ شینواري، وخت را پسې را تمام شو. له تاسو مننه کوو دوستانو. نور استه خبرونه وا د پوخانی ولسمشر سلاکارا او په ولسی جرګه کې د خلکو پوخانی استاذی ملالۍ شینواري او همدارنګ د خزو د حقونو فعال سونیا منګل را سره په دې خبرونه کې وو. ل دواړو مننه کوو. تر بیا خې چاري.